ډیره مننه ستر فروخ تاسو ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه د سره پور مودا چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهالویش لا هم هغه لنجمنه مسله ده چې توافق نه دی ورباندې سوی. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس له اسدالله لودین خبرونه اوري.
حزب اسلامی وای لا هم د دوی او حکومت ترمنز په یو شمیر مسائلو موافقه نه ده شوی. افغانستان د پاکستان چارواکو هغه اداره دوی چې ګواکې د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي او پاکستان وای د ډی ان ا معایناتو ثابته کړي چې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی کس د طالبانو مشر و. د خبرونو تفصیل. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وای له افغان حکومت سره د سولې خبرې روانې دي، خو تر اوسه هم د اختلاف وړ مسایلو په اړه موافقه نه ده شوې. د حکمتیار مرستیال او د حزب اسلامي سرپرست محمد حکیم حکیم ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې یو لانجمنه مسأله له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش دی. خاغلی حکیم وویل چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره باید یو معقول او د منلو وړ مهال ویش جوړ شي. حزب اسلامي تېرې اونۍ د حکومت سره د پخلاینې پر یوې لومړنۍ طرحې موافقه وکړه. ویل کېږي چې دا طرحه ولسمشر اشرف غني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته د کتنې لپاره استول شوې ده. د حزب اسلامي سرپرست مشر همدار از وویل حزب اسلامي له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوري. افغانستان د پاکستانی چارواکو هغه ادعا ردوي چې ګواکې د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف پرون د افغانستان په قلمرو کې د پاکستانی طالبانو پر حضور اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د پاکستانی طالبانو تحریک په افغانستان کې مرکزونه لري، خو د امریکا په ګډون نړیوال قدرتونه د هغو پر ضد اقداماتو ته لیوالتیا نه ښیي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د ترورستانو په اړه د افغان حکومت دریز دا دی چې ترورست ښه او بد نه لري.
د افغانستان د حکومت دریز ښکاره او معلوم دی د ترورستانو په اړه چې ترورست څو بد نه لري. افغانستان هم دا اوس د ترورزم سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی. د افغانستان حکومت په هیڅ ډول په هیڅ عنوان له ترورستانو څخه نه حمایت کوي او نه ملاتړ کوي.
خاغنی مینپال زیاته کړه افغانستان په خپل د تروریزم پر ضد جګړې په حال کې دی او په هیڅ صورت د تروریستانو ملاتړ نه کوي. په لوګر کې 15 تنه هغه نشي توکي چې دیو کال په ترڅ کې د پولیسو لخوا په بیلابلو عملیاتو او تلاشیو کې ضبط شوی و لمنځه یوړل شول. د لوګر امنی قمندان مل پاسوال محمد داوود احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د دې مخدره موادو د قاچاق په تور شپارس مشکوک کسان هم نیول شوی دي. خاغلی احمدی زیاته کړه چې دا نشي مواد پروند بیلابلو دولتي ادارو د استادو په مخ کې وسوځول شول.
په مازر د هیات وزارت محترم داخله مقام د څرنوالي ولایت او مختلف هیات ورته ټاکل شو د دې په مازر طریق او نابود شول.
خاغلی احمدی همدار از ویل چې د دې قضیو په تړاو نیول شوی کسان عدلی او قضایی ادارو ته سپارل شوی دي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت پرون تایید کړ چې د ډي ان ا ماینه خي چې د پاکستان په خوره کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې وژل شوی کس د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور دی. افغان چارواکو او د امریکا ولسمشر باراک اوباما مخکې ویلي و چې مولا منصور نه ورځې مخکې کوټه ته په یو نږدې کلی کې د بي پيلوټ الوتکو په حمله کې وژل شوی، خو اسلام آباد د ډي ان ا د ماینه له نتیجې مخکې د دې خبر له تایید څخه ډډه کوله. د مولا اختر محمد منصور لمړيني ورسته مولا هبت الله د طالبانو د مشر په توګه وټاکل شو، خو د طالبانو ځینو ډلو د خپل مشر په توګه د نوموړي لمنلو څخه انکار کړی دی. د پاکستان سوی د القاعده شبکې اړوند درې تنه وسلوال په کراچۍ ښار کې له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. چارواکي وایي د کراچۍ ښار په ګلشن بونیر سیمه کې نښته پرون وروسته له هغې وشوه چې پولیسو د تورنو پر پټنځای چاپه ووهله. د کراچۍ د پولیسو یو جګپوړي مقام راو محمد انور وویل دا کسان د هغې وسلواله ډلې غړي وو چې ځان د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې څانګه بولي. انور وویل په دې ډله کې یو ریاض راجو دی چې د پوینا په کراچۍ کې د پولیسو او شیعهګانو د وژنو د پیښو په اړوند تر تعقیب لاندې وو. وروسته لدې چې تهران پر ریاض تور ولګو چې الله ته د مسلمانانو د رسیدو مخه نیسي، سعودي عربستان د حاجانو په اړه د ایران د حکومت غوښتنه رد کړه او ناممکنه یې وبلله. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر پرون وویل چې ایران د حج د مراسمو پر مهال د مظاهرو د تنظیم د حق غوښتنه کړې او غواړي د سعودي عربستان په مقدسو ساحو کې د ګډوډۍ د جوړولو امتیاز ورکول شي. پرون له دې مخکې د ایران د کلتور وزیر علي جنتي ویلي وو چې ایرانیان به د حج پر سګنیو مراسمو کې ګډون ونه کړي. پروسه کال 1400 زیات ایرانی حاجان مکې مکرمې ته نږدې په ټیل ماټیل کې مړه شول، چې وروسته بیا تهران سعودي چارواکي د حج د چارو په ناسم تنظیم تورن کړل. سعودي عربستان له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې په 13 جنوري میاشت کې وروسته له هغې پرېکړل چې ایران مظاهره چانو په تهران کې چې ایرانی مظاهره چانو په تهران کې د سعودي عربستان سفارت او قونسلګرۍ ته اور واچوه. مظاهره چانو د سعودي عربستان لخوا د یو مخکښ شیعه عالم د اعدام په وړاندې اعتراض کوه. د ترکیې نوی حکومت پرون په ډېره اسانۍ سره د پارلمان د رای په ترلاسه کولو بریالی شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان د کابینې د جوړولو دنده خپلې و نږدې سیاستوال بن علي یلدرم ته سپارلې. د ترکیې د پارلمان مشر اسماعیل قهرمان د رای ورکولو له غونډې وروسته اعلان وکړ چې د یلدرم کابینې په 315 موافقو او 138 مخالفو رایو د اعتماد رایه ترلاسه کړه. یلدرم چې تېر اونۍ د احمد داود اوغلو پر ځای د صدراعظم په توګه وټاکل شو، د اعتماد رایې له اخیستو وروسته وویل چې د ده کابینه به د 15 میلیونه ترکانو حکومت وي. د همداراز ژمنه وکړه چې د ډیموکراسۍ ته به د پخواني صدراعظم په پرتله زیات کار وکړي. د ترکیې نوې کابینه په داسې حال کې په کار پیل کوي چې انتقاد کوونکي وایي ولسمشر اردوغان د خپلو صلاحیتونو د زیاتولو له لارې غواړي د یو ډیکټاتور په څیر واک وچلوي. 60 کلن یلدرم د ولسمشر د صلاحیتونو له زیاتېدو او د صدراعظم د صلاحیتونو له کمولو څخه خپل ملاتړ په ښکاره څرګند کړی دی. او روسي خبر دا چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي دا ویره شته چې په تیرو ورځو کې به شاوخوا 100 کډوال اروپا ته د سفر په ترڅ کې د مدیترانې په سمندر کې ډوب شوي وي. د UNHCR ویاندې کارلوتا سامی پرون اسوشیتد پریس خبري اژانس ته وویل چې دا کډوال د کښتیو د ویجاړېدو په بېلابېلو پیښو کې مړه شوي دي. د نوموړې په وینا د پنجشنبې د ورځې په سهار یوه کښتۍ چې 550 سپرلۍ پکې وې او د چهارشنبې په ورځ یې د لیبیا له لویدیځ بندري ښار سبراتا څخه د اروپا خواته حرکت کړی و ډوبه شوه. میرمن سامی وایي د کښتۍ ژغورل شوو کډوالو دوی ته ویلي دې کښتۍ چې ټول 670 کډوال پکې وو انجن نه درلود او قاچاقبرانو په یوه بله کوچنۍ کښتۍ پسې تړلې وه او ځکه واوښته. له دې یوه ورځ مخکې یوه بله کښتۍ چې شاوخوا 100 سپرلۍ پکې وې او قاچاقبرانو د اروپا خواته روانه کړې وه د ایټالیا د جنوب په اوبو کې په سمندر کې ډوبه شوه. د UNHCR ویاندې کارلوتا سامی زیاته کړه چې د جمعې په ورځ په یوه بله پیښه کې له یوې ډوبې شوې کښتۍ څخه د 50 کسانو مړي وموندل شول، خو د راپورونو له مخې د دې کښتۍ یو شمېر سپرلۍ لا هم نه دي موندل شوي. د خبرونو پای.
تاسو ازادي راډیو ته واژست. حزب اسلامی ویل افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهالویش لا هم هغه لنجمنه مسله ده چې توافق نه دی ورباندې سوی.
حزب اسلامی په دې باندې اقرار کوي چې د خارجي ځواکونو وتلو لپاره یو معقول او د نړیوال مهالویش باید وضع شي، د دې لپاره چې خارجي ځواکونه افغانستان ووځي او افغانستان د حالت نه چې د اوسه کې راګیر دی نه ووځي.
اسلام آباد ادعا کړی چې د پاکستاني طالبانو مشر په افغانستان کې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي، خو افغان حکومت وایي
افغانستان هم دا اوس د تروریزم سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی. د افغانستان حکومت په هیڅ عنوان له تروریستانو څخه نه حمایت کوي او نه ملاتړ.
په کابل کې د پښتو ملي ورځ ولمنځل شوه.
د پښتنو لومړی
یو اداره هڅه کوي د افغانستان او پاکستان د خبریالانو ترمنځ راشه درشه زیاته کړي.
په دې طریقه مونږ د یو بل د تکلیفونو اندازه لګولی شو او هغه چې کم زمونږ مثبتې خبرې دي هغه مخ په وړاندې بوتلی شو او د خلکو ستر ته یې رسولی شو.
د هلمند وضعیت په اړه یو ځانګړی راپور او د ورکو اجزانو د لټې پروګرام د خپرونې په دویمه نیمه کې واورئ. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهال ویش لا هم هغه لنجمنه مسأله ده چې توافق نه دی ورباندې سوی. د حزب اسلامي سرپرست مشر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه به هغه وخت لاسلیک سي چې دواړه لوري د اختلاف پر ټکو توافق وکړي. احمد تکل او نور تفصیل.
د حزب اسلامي سرپرست مشر وایي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې روانې دي، خو د اختلاف وړ مسایلو په اړه تر اوسه هم موافقه نه ده شوې. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې نوم یې د امریکا په تور فهرست کې دی، تر اوسه په نامعلوم ځای کې دی او د سولې د روانو خبرو په اړه یې رسنیو ته څه نه دي ویلي. د حکمتیار مرستیال او د حزب اسلامي سرپرست محمد حکیم حکیم ازادۍ راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د یو لړ مسایلو په اړه له هم اختلاف شته. ښاغلی حکیم وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره باید یو د منلو وړ مهالویش جوړ شي.
د اختلاف همدا برخې هغه دا ده چې د خارجي پوځونو په افغانستان کې حضور دی او په دې لپاره نه داخل معقول مهالویش تعین شي، نو په دې باندې خبر روانه ده. هند اسلامي په دې باندې اصرار کوي چې د خارجي ځواکونو وتلو لپاره یو معقول او د منلو وړ مهالویش باید وضع شي، لپاره چې د همغې د مخې نه خارجي پوځونه افغانستان ووځي او افغانستان د دغه حالت نه چې دا اوس په کې راګیر دی نه ووځي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په تیره نږدې یو نیمه لسیزه کې د طالبانو په څیر پر وسلوال مخالفت ټینګار کاوه، خو له حکومت سره خبرې وروسته له هغه پیل کړې چې د سولې د مخکینی شرط په توګه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له غوښتنې لاس واخیست. د حزب استازو تیرونی له حکومت سره پر یوې لومړنۍ طرحې موافقه وکړه. د دواړو خواوو استازو وویل چې د اختلاف پر ډیرو مواردو موافقه شوې ده، خو لا هم ځینې مسایل پاتې دي چې بحثونه پرې روان دي. د راپورونو له مخې د دې موافقې طرحه ولسمشر اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار ته د کتنې لپاره استول شوې ده. د حزب اسلامي سرپرست مشر همدراز وویل چې حزب اسلامي له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یو پیغام کې پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي، د سولې پر بهیر ورګټ او د دله ډلې سره یو ځای شي. ښاغلي حکمتیار وویل طالبانو ته د ده مشوره داده چې د هیواد حساسو شرایطو ته په پام سره د افغانستان د بحران د حل او د راتلونکي او سولې پر مسایلو له ده سره ګډ دریز غوره کړي. کابل د پنجشنبه او شنبه په ورځو له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو په ملاتړ او مخالفت کې د فعالانو د اعتراض ډګر و. د دې پخلاینې مخالفین وویل له حکمتیار سره سوله د عدالت تر پښو لاندې کول دي، او د سولې د دې موافقې پلوي فعالانو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د حزب اسلامي په څیر د سولې له بهیر سره یو ځای شي. پاکستان په قلمرو کې د پاکستانی طالبانو پر حضور اندېښنه څرګنده کړه. ارګ وویل چې افغانستان په خپله د تروریزم.
تاسو ازادي رادیو ته واجیست او اوس هم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. په پیل کې ډیلی میل ورځپاڼه راخلو. له بریتانیا خبریدونکو دغه ورځپاڼې په خپله پرونی ګڼې کې د طالبانو د جلسې وی ډلې په باب یو مفصله لیکنه خبره کړې چې ویل کېږي د سولې له مذاکرو سره یې لیوالتیا ښوولې ده. ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله لیکلي چې د طالبانو د جلسوي ډلې یو مشر پرون ویلي له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیواله دي، خو د اسلامي شریعت نافذېدل او له افغانستانه د ټولو بهرنیو قواوو وتل غواړي. د مطلب په حواله ملا عبدالمنان یزید چې د طالبانو د بیلسوي ډلې مرستیال دی، د افغانستان په لویدیځ کې خپلو شاوخوا 200 پلویانو ته په خبرو کې ویلي د دوی ډله که څه هم پر حکومت باور نه کوي، خو تیاره ده له مخکنیو شرطونو پرته له افغان حکومت سره مذاکرو ته کښېني. ورځپاڼې د مطلب سره د ملا عبدالمنان یزی عکس هم خپور کړی چې ظاهرا د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې خپلو جنګیالیو ته څرګندونې کوي. ډیلی میل لیکلي په داسل کې چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور څو ورځې مخکې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو، او طالبانو یې پر ځای یو محافظه کار مذهبي مشر ملا هیبت الله خونزاده د خپل مشر په توګه وټاکه. دې اصلي ډلې هم ورته غوښتنې مطرح کړي او ویلي دي په هغه صورت کې د سولې په مذاکرو کې برخه اخلي چې شرایط یې ومنل سي. اکسپریس ټریبیون له پاکستان خبریدونکې ورسپانې اکسپریس ټریبیون په دې اړه لیکنه خبره کړې چې پاکستان شایي په افغانستان کې یوه پرمختیایي پروژه نیمګړې پرېږدي. د لیکنې په پیل کې ویل سوي په داسل کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلې سوي. پاکستان داسې اشارې ورکړې چې په افغانستان کې د پاکستاني کارګرو د ځورونې په ځواب کې شایي د پرمختیایي پروژو کارونه نیمګړې پرېږدي. ورسپانې په کابل کې د یوه پاکستاني چارواکي خبرې راخیستې چې ویلي دي څو ورځې مخکې په لوګر ولایت کې یو پاکستاني انجینیر چې د پاکستان په لګښت یې د یوه روغتون د بیا رغونې په چارو کې ونډه درلوده د 5 ساعتونو لپاره ونیول سو. اکسپرس ټریبیون زیاتوي د انجینیرانو په ګډون 45 پاکستاني کارکوونکي په لوګر کې د نایب امین الله خان لوګري روغتون کې د بیا رغونې په چارو بوخت دي چې نوي افغانان هم کار ورسره کوي. ورسپانې په پاکستان کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زاخلوال خبرې هم راخیستې چې ویلي دي دا صرف یوه پیښه وه او باید عامه یې ونه ګڼو.
حکمت حماس له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي د هلمند په ګرشک مارجا او د مرکز لشکرګاه اړوند سیمو کې سخته جګړه روانه ده. ګڼ کسان د خپلو کورونو پرېښېدو ته مجبور سوي دي. سردار ولی سیرت په خپل پیغام کې له افغان حکومت څخه هیله کړې چې په کونړ کې د پاکستان د تاسیساتو د جوړولو مخنیوی وسي او افغان حکومت یې زیاتي لیوې لویشتې خاورې هم دفاع وکړي. ملا سمد حقیار له کندهاره په خپل پیغام کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې اول یې پاکستان په تور لیست کې شامل کړي ځکه چې د ده په وینا دغه هیواد ظلم کړی او دا لړۍ اوس هم روانه ده. ورته غوښتنه عبدالله خوګیاڼي له کابله کړې او ویلي دي په تور لیست کې د پاکستان شاملول به نورو سرکښو هیوادونو ته عبرت سي. احمد الله له غزنی لیکلي په غزنی کې اوس تر پخوا امن ډېر سوی او ټولې ولسوالۍ په امن کې دي. عبدالباری له کندهار لیکلي د چابهار بندر له فعالېدو سره په کار ده د پاکستان لارې نورې وتړل سي ځکه اوس مو له نورو هیوادونو سره ترانزیتي لار پیدا کړه. محمد هاشم سولمن لیکلي د طالبانو دوران نور ختم دی په کار د سوله وکړي که سوله نه کوي وژل کېږي ځکه د افغانستان هوایي ځواک اوس هوایي حملې هم کولی سي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
که لیوی خو د پاکستان حکومت فیصله کړې چې لویزی پرته څوک د تورخم له دروازې څخه نه پریږدي. خو د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې د تورخم دروازې په دواړو خواوو کې د یوې کورنۍ غړي پراته دي. دوی وایي چې دغه ډول سخت شرایط د عملي کولو وړ نه دي. شاه محمود شینواری په جلال آباد کې دی له نورو جزئیاتو سره. شینواری صاحب سهار په خیر. د ننګرهار اوسیدونکو ویلي دي چې دغه پلان د عملي کېدو وړ نه دی.
ډېره زیاته مننه سړي صاحب. تاسو او نور ته هم معلومه ده چې رسنیو نه دغه موضوع خپره شوله چې د پاکستان حکومت پرېکړه کړې ده چې دغه روانې سوي میاشتې لومړۍ تاریخ نه بهر پلو هېڅ یو په تورخم یا غوښتونکي مسافر ته اجازه ورنه کړي تر څو چې ویزه او پاسپورټ نه لري. خو په ننګرهار کې میشت قومي مشران او ځوانان او مدني فعالان همدارنګه د پوهنتون استادان او محصلین دوی غوښتنه دا لري چې د تورخم دروازه په تیرو څو لسیزو کې دواړو غاړو ته زیاتره کورنۍ دي چې هغوی سره
له خبریال سره ملک چې ټلیفوني تماس قطع سو. د پاکستان ویلي دي چې سر له روانې چهارشنبې څوک له تورخم دروازې څخه له ویزې پرته نه پرېږدي. خو د ننګرهار اوسیدونکو انتقاد کړی دی چې د پاکستان دغه پلان د عملي کېدو وړ نه دی ځکه چې د دې دروازې په دواړو خواوو کې تقریبا د یوې کورنۍ غړي پراته دي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په همدې خپرونې کې د ورکو اجزنه د لټې پروګرام اورېدلی سې. دغه راز د هلمند پر وضعیت یو ځانګړی راپور هم درته لرو.
خبریاست په امریکا کې ساینس پوهانو داسې پرمختللی مصنوعي لاس جوړ کړی چې له عصبي سیستمونو سره ارتباط یا تماس نیولی شي. د امریکا د پوځي تحقیقاتو ادارې یا دارپا دا لاس جوړ کړی دی. تر دې پخوا هم په زلونو مصنوعي لاسونه او پښې جوړې شوي دي. خو ویل شوي چې دا لاس د طبیعي لاس په شان له عصبي نسجونو سره ارتباط ټینګوي او له مغزو څخه په پیغام اخیستلو بیلابیل کارونه کوي. دا مصنوعی لاس په داسې ډول طراحي شوی دی چې د انسان له مغزو سره همغږي امرونه ترلاسه کولی او اجرا کولی شي. څېړونکي دا اختراع د معیوبانو د ستونزو د حل کولو لور ته یو لوی پرمختګ ګڼي. دوی هیله لري چې په راتلونکي وخت کې به له دې لاس څخه په الهام د انسان د نورو غړو لپاره هم ورته مصنوعي اعضا جوړ کړي.
د افغانستان حکومت د پاکستان د دفاع وزیر هغه نوې اده رادیوي چې وایي د پاکستاني طالبانو مشر د هند په مرسته د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي. یوې پاکستاني رسنۍ پرون د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف له قوله ولیکل چې نوموړی وایي پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټن ځایونه لري خو نړیوالې پر ضد اقدام نه کوي. تفصیل احمد تکل نوري.
وروسته له دې چې د پاکستان دفاع وزیر د افغانستان په قلمرو کې د پاکستاني طالبانو پر حضور اندېښنه څرګنده کړه، ارګو ویل چې افغانستان په خپل د تروریزم پر ضد د جګړې په حال کې دی او په هیڅ صورت د تروریستانو ملاتړ نه کوي. د پاکستان اکسپرس تریبیون ورځپاڼې تیر ورځ د خواجه آصف له قوله په راپور کې ولیکل چې نوموړی وایي د پاکستاني طالبانو تحریک په افغانستان کې مرکزونه لري او د امریکا په ګډون هیڅ نړیوال قدرت د هغو پر ضد اقداماتو ته لیوال نه دی. ښاغلی آصف ویلي نړیوال قدرتونه نه غواړي د افغانستان په هغو سیمو کې عملیات وکړي چې د پاکستاني طالبانو تحریک او د دې وسلوالې ډلې مشر ملا فضل الله د هند په مرسته د پاکستان پر ضد دسیسې پکې طرح کوي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ادعاوې رد کړې.
د افغانستان د حکومت دریز سکارا او معلوم دی د تروریستانو په اړه چې تروریست څو بد نه لري. افغانستان هم دا اوس د تروریزم سره د جګړې په لومړی کرښه کې دی. د افغانستان حکومت په هیڅ ډول په هیڅ عنوان له تروریستانو څخه نه حمایت کوي او نه ملاتړ.
د پاکستان حکومت له دې مخکې هم ویلي چې ګنې د پاکستاني طالبانو تحریک په پاکستان کې د تروریستي حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي. د اکسپرس تریبیون در راپور لمخې د پاکستان دفاع وزیر همدراز ویلي د امریکا د بی پیلوټه الوتکو هغه حمله چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور پکې ووژل شو د پاکستان د بهرني سیاست ناکامي نه و او برعکس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره روانې هڅې اغیزمنې کړې. خو نوموړی ټینګار کوي چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې هڅو ته دوام ورکړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف همدراز پر متحدو ایالاتو انتقاد وکړ او ویل چې دا هیواد او نور نړیوال قدرتونه هند ته وسلې او مهمات ورکوي سو د پاکستان پر ضد کار ترې واخلي.
بلخوا په افغانستان کې د ایکوال اکسس په نامه مؤسسه وایي چې د افغانستان او پاکستان د خبریالانو ترمنځ د تګ راتګ مهم هدفونه د دواړو هیوادونو د رسنیو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د همدغو اړیکو پر بنسټ په بیلابیلو برخو کې د کره معلوماتو ترلاسه کول دي. اجمل ترمن او نور تفصیل.
په افغانستان کې د کولکسس ماسي مسولان وایي چې د افغانستان پاکستان د رسنیو د خبریالانو د راشدرش پروګرام دریم پړاو موضوعات به د توریزم یا سیاحت او ورزش په برخه کې وي. د کولکسس ماسي لخوا د افغانستان پاکستان د رسنیو د خبریالانو د راشدرش پروګرام مسول اسدالله داوودزی د یک شنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه پروګرام هدفونه د اړیکو پیاوړتیا او د همدې اړیکو پر بنسټ په بیلابیلو برخو کې د کره معلوماتو ترلاسه کول دي.
پروګرام دوه عمده موخې دي چې یو لومړی موخه دا ده چې د افغانستان او پاکستان د رسنیو ترمنځ بنسټیزې او دوامدار اړیکې رامنځته شي. دویمه موخه دا ده چې دواړه هیوادونو ترمنځ کم د اطلاعاتو ته د لاسرسي کم ستونزه ده، کره معلومات او اطلاعات ترلاسه کړو، د هغې پر بنسټ باندې خلکو ته راپورونه او معلومات وړاندې کړو.
د ښاغلي داوودزی په وینا د افغانستان پاکستان د رسنیو د خبریالانو په درېیم پړاو دغه پروګرام کې چې اته ورځې به دوام وکړي، د افغانستان د توریزم یا سیاحت او ورزش په برخه کې به راغلیو خبریالانو ته معلومات ورکړل شي. د یادونه ده چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې د افغان خبریالانو یوې ډلې هم د یاد پروګرام له لارې په ورته موضوعاتو د پاکستان لاهور ښار ته سفر کړی و. په ورته وخت کې دغه پروګرام له لارې کابل ته راغلي خبریالان د ګډو ستونزو د هواري او خلکو ته یې د رسولو لپاره ورته پروګرامونه ډیر اړین ګڼي. کابل ته پراغلو خبريالانو کې د پښتونخوا رادیو خبريال سنا اجاز ازادي رادیو ته وویل
مونږ یو شانتي کلتور لرو، مونږ یو شان جبل لرو، مونږ یو شانتي کړه وړو وړو، او هغه کې زمونږ باندې که تکلیف کدل ترازی کال ترازی زمونږ یو شان درد یو شان تکلیف وي. کله کله ډېر ضروري شي چې مونږ د یو بل درد محسوسولو لپاره یو بل سره تګ را تګ وي، او په دې طریقه مونږ د یو بل د تکلیفونو اندازه لګولی شو، او هغه چې کم زمونږ مثبتې خبرې دي هغه مخ په وړاندې بوتلی شو او د خلکو سره ته یې رسولی شو.
د افغانانو لویه ستونزه په خپل هیواد کې جنگ او د یوې پایښتي سولې نشتون دی، چې هم د افغان حکومت او هم د دغه هیواد د ډیرو خلکو په باور پاکستان د افغان حکومت له وسلوالو مخالفین نه په ملاتړ سره د افغانانو دا خوشحالي له دوی اخیستې ده. ولیدل شي چې د اغلې اجاز په وینا کابل ته راغلي د پاکستاني بیلابیلو رسنیو خبریالان تر کومه د دې هیواد د خلکو درد محسوسولی او د مثبت بدلون په هدف یې له خپلو خلکو او چارواکو سره شریکولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په لسګونو سیاسي فعالانو او د مدني ټولنې غړیو پرون په کابل کې د پښتو ملي ورځ ول منځله. دوی ویل چې له څو لسیزو راهیسې د پښتنو سیمو د جنگ په اور کې سوځیږي، او حکومت پښتنو او د هیواد نورو قومونو ته پکار ده چې په ګډه سره دغه سیمې د جنگ له اوره وژغوري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
سیاسي فعالانو، د مدني ټولنې غړو، د پښتو ژبې لیکوالو او څېړونکو له حکومت پښتنو مشرانو او د هیواد له نورو قومونو وغوښتل چې په ګډې مبارزې سره دی د پښتنو سیمې له جګړو وژغوري. دوی چې شمیرې لسګونو ته رسېده دا خبرې د یک شنبې په ورځ په کابل کې د پښتو د ملي ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړې. دوی ویل له شاوخوا څلویښتو کلونو راهیسې د پردیو استخباراتي شبکو او تروریستي ډلو د پښتنو له سیمو ګټه اخیستې، او د خپلو هدفونو لپاره یې د پښتنو سیمې له اقتصادي، فرهنګي، تعلیمي، روغتیایي او داسې نورو نعمتونو څخه لرې ساتلې دي. دوی ویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې دغو سیمو ته پام وشي او نور یې د تپل شوو جنګونو قرباني نشي. د غونډې یوه ویناوال خیرالله شینواري وویل
د پښتنو لومړی ستونزه روانه جګړه ده. که چیرته دغه جګړه د پښتون په خاوره باندې روانه وي او پښتانه په دې نه پوهیږي چې ولې او څنګه خو وژل کیږي، دا جګړه ونه درېږي، پښتانه به هیڅکله د ښې ورځې خاوندان نشي. خو راځئ دغه د مختلفو فکرونو خلک یووالی وکوي چې څنګه د جګړې د بندېدو دپاره مفید ثابتېدلی شو. د مختلفو فکرونو ځوانان د ټول د دې دپاره یو ځای شي چې د جګړې ضد یو سازمان رامنځته کړي.
د غونډې ویناوالو وویل پښتو نه یوازې دا چې یوه پراخه، ساده او خوږه ژبه ده، بلکې د یو قوم منل شوی ټولنیز قانون دی چې ورورګلوي، پته، عزت، سوله، پخلاینه، ترقي او پرمختګ پکې شامل دی. دوی دا هم وویل له څو لسیزو راهیسې د پښتنو سیمو ته د حکومتونو د نه پاملرنې له امله د دوی سیمې تر ډېره ځایه له علمي، اقتصادي او فرهنګي پرمختګونو څخه وروسته پاتې شوي دي. دوی دا هم وویل بیوزلی او بیکاری بله ستونزه ده چې د پښتنو سیمې ورسره مخ دي، او مخالفین هم هڅې کوي چې د دې سیمو د اوسیدونکو له مجبوریته ګټه پورته کړي. د ملي ثبات د شورا مشر ضیاءالحق قمرخیل په لیکوالو او سیاستوالو غږ وکړ چې په خپلو سیاسي او فرهنګي فعالیتونو سره دی د پښتني سیمو اوسیدونکي علم او سیاست ته وهڅوي.
یو د مهمترینو قشر څخه چې مدني فعالان دي، لیکوالان دي، چې په پښتو باندې لیکنې وکړي، چې پښتو وده وکړي، هغه وخت کې موږ توانیږو چې پښتو عام شي. راځئ دا ځل سیاست وکړو، حق د باطل نه جدا کړو. نو بینان د لیکوالانو تاسو نه غوښتنه دا ده چې راځئ سالمې لیکنې وکړي، راځئ دا ستر ملت ښه معرفي کړي.
پښتو د دري ژبې تر څنګ د افغانستان رسمي ژبه ده. د افغانستان پښتانه وایي ضرورت لري چې د نړۍ مختلف علمي آثار، څېړنې او اختراعګانې دي ژر تر ژره په پښتو ژبه واړول شي. افغان چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې پښتو ژبې تر ډېره ځایه په رسنیو، ادارو او علمي او فرهنګي مرکزونو کې د پام وړ ځای موندلی، او هڅې کیږي چې دا ژبه له علمي پلوه نوره هم بډایه شي.
په هلمند کې د جګړې اور ولې نه سړیږي؟
متنفس خلک د دې جګړو مخه څرنګه ونیسي؟
ولې ما باید رښتیا خبره وکړو؟ زه وینم رښتیا نه وای.
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په هر حالت کې، په هر وخت کې، موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه له ازادي راډیو څخه.
هلمند کې په تیرو څو کلونو کې حکومت او طالبانو د هغه سیمو پر نیولو ډیر جنګونه کړي دي چې شنې او سره سبزوي او ډیر اوسیدونکي ولري. که پر خلکو حکومت کول د ټولنیز ژوند نظم او د انسانانو په منځ کې اوسېدل د دې قضیې یو اړخ پرېږدو، نو خلکو ته به لومړیتوب هغه ډله ولري چې ښه او دوامداره خدمتونه وړاندې کړي. د رشوت او کاغذ پرانۍ څخه خلاص اداره، عدالت ته لاسرسی او متوازن انکشاف ته ژمنتوب، ښوونځی، کلینیک، سړک، پاکې اوبه، په خاص ډول امنیت او داسې نور ډیر موارد چې خلکو ته ژوند اسانه کوي په خدمتونو کې راځي. کله چې یاد خدمتونه تر خلکو ورسېدل، دې ته ښه حکومتداري وایي. نن غواړم په دې پوه شم چې آیا ښه حکومتداري هم د امنیت ته ټینګښت سره مرسته کولی شي؟ څنګه؟ هغه کار چې د توپونو او ټانګونو ورهاخوا جګړې ګټلی شي او هلمند چې کلونه د جنګونو او ناامنیو په غېږ کې تیر کړي دي، بې له وسلې د ښې حکومتداري په ترڅ کې امنیت کېدلی شي؟ لیکوال او ژورنالیست زیملا ستانکزی وایي خلک به هغه چا ته بیرته پر دوی د حکومت کولو واک ورکړي چې خدمتونه وړاندې کړي او د خلکو د ادارې تمثیل وکړي.
حکومتونه خلکو ته خدمات وړاندې کوي، دا مکلفیت دی، دا د خلکو باندې حق دی. کله چې دوی خپل دغه حق تر خلکو پرې ورسوي، امنیت ورته راولي، ښوونځی ورته جوړ کړي، د کور مخته د پاکو اوبو برمه ورته ووهي، سړک ورته جوړ کړي، ښکاره خبره ده چې خلکو باور پر دولت زیاتېږي. که دا کارونه ورته ونه کړي، طبیعي ده چې دولت او د خلکو تر مابینځ فاصله پیدا کېږي، باور له مابینځه ځي. هغه هدف چې باید دولت یې لاسته راوړي، هغه نشي راوړلی. دا طبیعي ده چې کله حکومت دغه شیانو ته لاسرسی ونه کوي، د خلکو حق یې ورته ورنه کوي، نو بیا خلک خپله پیسه دا کوي چې په کوم ځای کې ښه کار خلاصېږي، څوک یې ښه کار ورته خلاصېږي، هاخوا ته ځي. کله چې هاخوا ته ولاړه، نو دلته طبیعي ده چې دولت یوازې پاتې شو.
افغان حکومت په هلمند کې د بهرنیو مرسته کوونکو په مرسته یوازې د 2010 څخه تر 2014 پورې په یو شمېر مرکزي او جنوبي ولسوالیو کې د ښې حکومتداري په تمثیل وتوانېدی، خو په ډیرو نورو ولسوالیو کې حتی سرتاسري واکمنۍ ته هم ناتوانه پاتې شو. کتونکي وایي په ولسوالیو کې د اوبو د داسې شبکې او ټانکۍ جوړول چې اوبه ونه رسوي، په اداره کې د ښکلې او نوي میز پر سر د کمپیوټر ښودل چې برښنا ونه لري، او د کلینیک هغه ودانۍ چې ډاکټر او دوا ونه لري حکومتداري نه بلل کېږي. د هلمند اوسیدونکي وایي حکومت د مجربو پاکو او متخصصو کسانو په ګمارلو ونه توانېدی.
دغه برخه کې حکومت یا دولت پاتې راغلی دی، ځکه مو وینو ډېرې ادارې ډېرې لوکسې او ډېرې ښکلې جوړې کړي دي، مګر په هغه ډول یې کار نه دی ځنې اخیستی. د ښاروالۍ په برخه کې کیات کو د اوبو ټانکۍ د ښار په بېلابېلو برخو کې لګولې دي. د ابتتاح پر مهال تر هغه وروسته صرف د یوه میاشتې کار ځنې اخیستی، نور هر څه دغسې په ټپه درېدلي دي.
اما اداري فساد په خپل اوج کې دی، مو د بیکاري کچه لوړه ولاړه، او همدارنګه امنیت ستر بل چې د بیبوت پر ځای د خرابېدو لور ته ځي، یوازنۍ لامل دا دی چې د لتیرو دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې کار هېڅ کار نه دی شوی.
کله چې حکومتداري له منځه ځي، اداره نظامي او د یوې پوستي حالت غوره کوي. خلک د خدمتونو څخه لرې پاتې کېږي، د حکومت سره فاصله نیسي، همغږي او همکاري له منځه ځي، او حکومت پر میدان پاتې کېږي. عام خلک چې په عادي ژوند کې د ستونزو سره مخامخ کېږي، هغه چاته مراجعه کوي چې پر کلي او ولسوالۍ حاکم وي. اوس مهال د هلمند په باغران، دیشو، نوزاد، موساکلا او ځینې نورو ولسوالیو کې اصلا د افغان حکومت رهبري وجود نه لري. په سنګین، خانشین او مرجی ولسوالیو کې یوازې د ولسوالۍ ودانۍ د حکومت تر ولکې لاندې دي، او په مرکزي ولسوالیو او مرکز لشکرګاه کې په اکثرو ادارو کې، په خاص ډول عدلي او قضایي برخه کې، خلک د رشوت او کاغذ پرانۍ څخه پوزې ته راغلي دي. قومي مشر عبدالله خان معصومي وایي هر ورځ سلګونه کسان د وسلوالو محکمو ته انتظار کوي، او د حکومتي ادارو څخه خپلې دوسیې د طالبانو محکمو ته وړي دي.
په داسې شکل حالت راغلی دی اوس چې په مساقله کې دولتي اداره نشته، باچ معلومات کړي هغه دولتي طرفدار خلک لا هم تر هغه پخواني دولتي حالت اوس راځي او خوشحاله دي. په دې مورد تاسو توجه غواړو، شمالي ولسوالۍ هم ټولې په بد حالت کې دي، ولس ناخوښ او ناراض د دغه محلي ادارو هغه کسان چې په راز کې دي، تاسو یې خپل په شفایي او تحریری ډول تر خپل څارنې لاندې ارزیابي کوي چې دوی علمي سطحه کمه ده، ولسی سطح کم ده ولسی پاور څونه دی تجربه څونه ده الحمدلله قرار د معلومات ته ټول خلاص
ما سومی د هلمند ولی غوښتنه وکړه چې د شی حکومتداری درمنځ تکول لپاره هلې ځلې وکړي او د حکومتداری په برخه کې د افغان حکومت ژمنې پر ځای کړي. د هلمند د څوارلس ولسوالیو څخه یوازې په ګرشک، ناوې، نادالي او ګرمسیر ولسوالیو کې د حکومت اړوند لوی او وړې ادارې فعالیت کوي، خو ویل کېږي څنګه چې اړتیا ده په هغه کیفیت خدمتونه نسي وړاندې کولی. په یادو ولسوالیو کې د ښو خدمتونو په وړاندې ستونزې د زړو او پخوانیو مامورینو تر څنګ ناامني، د قومي او قبایلي جوړښت موجودیت، د کمپیوټري سیستم او برښنا نشتوالی دی. حکومت د دې لپاره چې د ولسي وګړو ستونزې ته ځان ورسوي او د خلکو سره خپله فاصله راکمه کړي، په ولسوالیو کې د ټولنیز شوراګانو پر جوړښت کار وکړ. په لومړیو کلونو کې دغه کار ښه نتیجه ورکړه، خو وروسته د دغه شوراګانو یو شمېر غړو په هغه مرستو او پروژو کې فساد ته مخه کړه چې حکومت خپل لور ته د خلکو د نږدې کولو په موخه پیل کړي وي. خلک وایي د ټولنیزو شوراګانو جوړښت پر ځای اقدام دی، خو په ترکیب کې یې د راتلونکو کسانو لپاره ځانګړي معیار وجود نه درلود چې همدا د شورا په منځ کې د فساد او درغلیو باعث سوی دی.
هغه خلک نه دي راغلي چې هغه د ولس رښتینې نمایندګي وکړي، بس یوازې د اصول نفورو په انتخاب باندې راغلي دي. نه هغسې انتخابات شوي دي، نه د دوی دپاره کم داره کم طرزالعمل جوړ شوی دی چې څوک کولی شي دې شورا ته ځان کاندید کړي، په کوم معیار باندې کولی شي دې شورا ته ځان کاندید کړي. هر چا چې ځان ورته نوماند کوي هغه مربوطه اداره یم، داسې ډېر دغه نه کوي، پر دېشي باندې ټینګار نه کوي. دا چې دوی د دولت او د ملت ترمنځ رابطه باید جوړ کړي، دا شی صحیح نه شي جوړ. د دولت پلان دا و چې د دې څخه باید ښه حکومت تیار را جوړ شي، خو بدبختانه د حکومتداري پر ځای باندې فساد ته لمن پرې راخست.
دغه شوراګانې څه موده وروسته د دوی په هغه ترکیب کې د دوی په هغه جوړښت کې یو ډول داسې کسان ور داخل شوله چې هغه خپله هم ولس ته د منلو وړ نه وه، د دولت سره هم ملاتړی نه وه.
د شوراګانو د یو شمېر وکیلانو لخوا تر ټولو ډېر فساد د کوکنارو په ضد د مبارزې په برخه کې د فورد زون په پروژه کې چې د 2008 څخه تر 2012 میلادي کال پورې د امریکا د متحده ایالاتو د پرختیایي ادارې په مالي لګښت پر مخ وړل کېده وسو. دوی د کیمیاوي سري او اصلاح شوو تخمونو د ویش د پروګرام ډیری پر خپلو دوستانو وویشل او یا یې په تور بازار کې وپلورله. هغه مرستې هم اکثره د دې شوراګانو د وکیلانو لخوا حیف او میل سوې چې د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو پر مهال زیانمنو کورنیو ته ورکول کېدې. کتونکي وایي د ټولنیز شوراګانو د وکیلانو دغه ډول کړنو ولس نور هم په حکومت بې باوره کړ او فاصله یې واخیستل. د حل لار څه ده؟ څنګه کېدای سي د هلمند په ولسوالیو کې رامنځته کېدونکي خدمتونه او حکومتداري داسې دوامداره سي چې امنیت ورسره دوام وکړي؟ کتونکي وایي په هلمند کې هغه وخت امنیت ټینګېدلی سي چې په کار پوه کسان په دندو وګمارل سي، د حکومت دروازه د ملت په مخ پرانستل سي او عام خلک د فساد او ناامنیو په ضد د چارواکو سره مرسته وکړي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل په هلمند کې پر اوسنیو حکومتداري نیوکه کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل تر هغو چې د هلمند یو شمېر ادارو ته معینه او اضافي بودیجه ورنه کول سي او په ادارو کې خدمتونه عالي نه سي، خلکو ته د حکومت اوسنی وضعیت د قبول وړ نه دی.
په هلمند ولایت کې زموږ لپاره هغه خدمات چې هغه دولت مکلف دی چې د ولس لپاره ترسره کړي هغه نه دي ترسره شوي، نسبت نور ولایتونو ته چې هلته د خلکو لپاره ډېر فرصتونه آماده شوي دي او دولت ښه خدمات ترسره کړي دي، تر څو چې زموږ ریاست مستقل نه سي او په لاس کې امکانات ورته ورنه کول سي او موږ ته ښه خدمات ترسره نه سي، موږ ته په هیڅ وجه قابل د قبول نه دي.
هلمند کې د ملکي برخې هغه ادارې چې د ریاستونو امیرتونو او مدیرتونو په سطح د حکومتداري په برخه کې د دې ولایت خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي 45 رسیږي. اوس مهال د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې یوازې په څلورو کې د نورو په نسبت تر یوه بریده ټولې څانګې فعال دي. په هلمند کې شاوخوا 15500 کسان په دولتي ادارو کې دندې ترسره کوي. موږ د ریاستي د ازادي راډیو هلمند.
ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه ته ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخو بریالي وسی د دې بیا امن تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نومونه واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې به د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، د یو ورک شوي شخص په هکله معلومات لري. د دې په څنګ کې د تاسې ایمیلونه هم را رسېدلي دي، او په دغو ایمیلونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. همداراز ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. ډېر به مونږ زنده ورځې چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګرانو اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ورور په نامه د سید اکبر ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د خواجه نور په اکله معلومات لري. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې، خو راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
د سلام په وړاندې کولو سره زه سید اکبر غږیږم. د خواجه نور په نامو یو نفر ده، د شپږ کاله کېږي چې نه له کوره نه درکه ده. اوس مې دلته پیدا کړی ده، کنی په دغه شماره تلیفون ووږي. د خدای په امان.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې په نامه د رضا محمد له غزنی نه موږ ته رالیږلی دی، خو دغه محترم ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به د تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم له کومې چې د ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی.
الو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه په خپله رضا محمد د غزنی ولایت د ګیلاند ولسوالۍ رسنی اوسېدونکی یم. زما یو زو په نامه د فجر رسول ده، 15 کاله کېږي. له کوره ورک ته هېڅ حال او احوال یې نه معلومېږي. د هر مسلمان وروره چې مې دا خواهش ده که ورته معلوم وي یا چا ته پته وي، زما ما ته دې حال او احوال راکړي.
تلیفوني پیغام مو واورید. ګران دوستانو، که تاسو د فضل رسول پاک څخه معلومات لرئ، نو په دې شمیره دغه ګران ورور ته تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیره ده 0093، دا د افغانستان کوډ ده 09083 4 4. د تلیفون شمیره به واورئ، بیا ووایم 0093، دا د افغانستان کوډ ده 09083 4 4. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګران اوریدونکو، ازادي راډیو ته د تاسو ایمیلونه هم را رسېدلي چې دغه ایمیلونه به زه تاسو ته درولولم. یو ایمیل موږ ته یو ګران ورور له کندهار رالیږلی دی. دی په خپل ایمیل کې لیکي چې غلام حضرت اکا چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی، تیره پنجشنبه په کندهار کې له دوستانو څخه ورک شوی دی. دی وایي چې دغه محترم ورور عصبي تکلیف هم لري او خپل نوم هم نسی ویلی. که په دې اړه څوک معلومات لري، نو په دې شمیره د تلیفون وکړي. د تلیفون شمیره ده 0999 0 5 2 5 0. بلش میرا 0 و 0 شپاک یاو یاو دری یاو دو ات. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګران دوستانو، یو ګران ورور په نامه د سبحان الله شفق موږ ته دغه ایمیل را لیږلی دی. دی په خپل ایمیل کې موږ ته سلامونه وایي چې د دوی سلامونه ته وعلیکم سلام وایو. زما د کاکا زوی چې عجیب ابرک د عبدالعظیم زوی دی، 15 کاله عمر لري. د وردګو د ولایت د چکله ولسوالۍ څخه دی. دو هفته وړاندې له غزنی ښار څخه بېدرکه شوی دی. هغه کسان چې د دغه محترم په هکله معلومات لري نو کولی شي چې موږ ته په دې شمېره تلیفون وکړي. د دوی د تلیفون شمېره ده 0999111555. د تلیفون شمېره به یې واري بیا ووایم 0999111555. مننه. سبحان الله شفیق له کابل څخه. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 5. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږیست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي رادیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، بیا هم د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ځینې کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. موږ په وار وار ویلي چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې دوی خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي، دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ډېر ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو وار بیا هم له دغو کسانو څخه هیله کوو چې لطفا د موږ اوریدونکي مه ځوروي. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم، زه ګلزین د خوست ولایت اوسیدونکی یم. زما یو انډیوال ده چې کري عمرک نه نیږي، دوه دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی. که چېرې زما غږ اوري او په داسې مراد ماته زنګ ووهي، صفر اووه سوه نهنه نوي درې پنځوس څلور پنځوس درې دېرش. شمېره یو وار بیا تکراروم، صفر اووه سوه نهنه نوي درې پنځوس څلور پنځوس درې دېرش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دانو لسوالی دے میرا عبداللہ کی سے ساتھ سر کرشم مایو ڈاکا دی ورکی کریم دان میر پلار نمی اج نذیر دی او دا دوا کال کی دی ورکی یو تو دا صاحب دا خوا پات دی کاری پاک لمان مات لری پدا اس مر از ما سنگا و سی پر وا دی تین جس کے تو دس کے تو نو کولا.
غنیمت الله صاحب د هلمند ولایت له مارجو ولسوالۍ سره ستاسو سره د ټلیفون په کرښه باندې یم. زما یو ملګری دی د امین په نامه دی چې د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ د حاجي ملک اوسیدونکی دی. دا څو میاشتې کېږي چې ټلیفون یې کار نه کوي او په اړه یې زه معلومات هم نه لرم. که د ده هر دوست یا هر نږدې ملګری زما دا غږ اوري یا دی زما خپله غږ اوري، لطفا ما ته دې پر همدغه شماره باندې زنګ ووهي. خپل شیرینۍ دې د خلاصه کړي. صفر اووه سوه پنځه یو څلوېښت دوه اتیا اویا د ټلیفون بله شماره 0903 1443 369. مننه ستاسو څخه ډېره مننه چې موږ سره وخت را
زغل احمد د هلمند ولایت نه د علي د ولسوالۍ یم. زما کاچې د شاه محمد په نامه دی. دغه نیم کال کېږي یا کورونا درکه ځي. څوک د درد نه د ژوند نه د مرګ والا اړه معلومات لري؟ کچیر څوک معلومات لري ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي. کچیر دی زما په خپل غږ اوري، موږ په ده پسې ډېر دغیو دی چې موږ هله نه ځوروي. د تلیفون شمېره ده 0001 شپږ اته دوه صفر درې. شماره یو ځل بیا تکراروم 0001 شپږ اته دوه صفر درې. وسلام، ازادي راډیو زنده.
خدا شاد او احباس کا بارام دی معلومات.
ما یو ورور د مصطفی نامه ورک دی. هغه یو کولی چې خبر راکړي په دغه شمېرې باندې تلیفون 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
یو یو دوار دریه سلور یو و سفر. السلام علیکم. زمین کل در پروان دولت سیگر دولت سوالی وشتی دیم که ما یا ماما چلیم محمد صابر در دادل جان زده پاک کار که چیز گدرز دولت نداره کشله ده هر مسلمان رو تدر پا علاک ما معلومات وی یا کما دوست یا کما رفیق یا وریز ما وات مطلع پا داغ شمیره ده من سر آری که اونی چیز من شمیره سفر واوی یا نتا و پیزش پتا تزار و پیزا یا ایزالاری
بله زما یو ورور دی اتکولان میګه د خوست ولایت کې ما پلاک غفرخان میګه ورکشوې دی نو درې کاله وتیلې دي چې دا په اړه معلومات وینو په دې شمیره د اړیکو نه سي پر وسه اته نوي درې شپته لاس درې او پنځه.
السلام علیکم جمالم ګلو د کابل لغه کې ما یو ورور ورک د خان میګه او لمبر واخلې شپر و نه ته شپر درې درې یو او سل و سلام.
زمان سید الله ده زه خپل ورور لټوم پنځلس کاله کېږي چې له کوره بېدرکه دی که چاته غواړه معلومات وي نو لطفاً په دا شمېره دې اړیکه ونیسي صفر واویا پنځه پنځوس یو نوي اووه سوه پنځه څلوېښت.
الو السلام علیکم. کندار والا کی طرف جبلاک کا نام مسن ادا کرے کمال ماج پیدا نمبر زنگ ہوئی صفر آیا تین جیویش اچھا تین دوست سلو سوش کل تین دوست صفر آیا تین جیویش اچھا تین دوست سلو سوش کل تین دوست سلام.
عبد الحلیم د هلمند ولایت د لشکرګاه څخه ستاسو سره په تماس کوم. زما یو ماما دی د زعفران په نامه د چوروي په وخت کې ورکشوی دی په پلار مینه دی حاجي عبدالقادر د باباجي د لیدو اوسېدونکی دی. ما دی د چوروي په وخت کې ورکشوی دی د ده په حق له موږ ته هېڅ معلومات نشته که د هر چا سره ده په حق له معلومات یو نوی معلومات دي موږ ته دې په دوو شمېرو زنګو صفر اووه صفر اووه نه سوه اوویشت نه سوه دیارلس او بله شمېره ده صفر اووه صفر پنځه دوه سوه لس دوه سوه څلور شپېته د ټلیفون شمېره بیا درته بیانوم صفر اووه صفر اووه نه سوه اوویشت نه سوه دیارلس او بله شمېره ده صفر اووه صفر پنځه دوه سوه لس دوه سوه څلور شپېته. هر مسلمان ورور ته که د په هکله معلومات وي موږ ته دې معلومات راکړي. السلام علیکم.
زه بهاولګن د هلمند ولایت د سنجن د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو اخښتي په نامه عبدالباري دی په مشوره په واجان دی چې په باخو لاندې یو تور ټپ د ورېښتانو لري په هغه وخت کې مې لږ لږ ژېره برېتونه راغلي وو تقریبا دیارلس څوارلس کاله کېږي چې ورک دی. هر څوک چې په دې هکله معلومات لري دغه لمبر ته دې زنګ ووي صفر اووه سوه درې پنځه اتیا ناتیا پنځه اتیا. هر څوک کولی چې خپل شریک مې واخلي او دغه معلومات موږ ته راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه محمد نظر د زابل اوسېدونکی. زما یو وراره ده باران نیمېږي پنځه کاله کېږي له کوره سری تنده ښځه یې د ده په تمه شپې سبا کوي. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د بم په عقله معلومات وي نو موږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووایي صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه. شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه وسلام.
خبر قدیر محمد نعیم دی ملک ماسک مسیری چې د کور ټوټلې معلومات چې نه ته که د هر چا سره معلومات چې په دغه شمېره زما سره تماس ونیسي صفر اویا دېرش نه سوه څلوېښت نه اویا او پنځه زره افغانۍ جایزه ورکول کېږي وشله.
زما نوم ګزی حاجي مجاور دی او زه اله سهیر نه خبرې کوم. زما د اله سهیر ولسوالۍ ده او که چا ته پته وي زما زړه چې ورک شوی دی تقریبا یو کال کېږي صفر اووه اویا
ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د روزګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو شناخته په دغه نامه باندې ورک دی، نوم یې موسی جان دی. د ګلوار اکا فکر زوی دی چې هر چا ته معلومات وي ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0-5-2-9-2-3 او بل مې دغه ټولو اورېدونکو ته دغه عرض دی چې چا ته معلومات نه وي نه اکید یو مسلمان ته تکلیف نه ورکوي. وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو سلامونه وایم. اکرام الله شهزاد یم، هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. زما یو کاکا زوی دی، څلور میاشتې کېږي چې له کوره نه درکه دی. له چا سره پاتې ما سره چې په همدې شمېرې اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېره مې ده 0-5-2-3-2-14. یو ځل ټلیفون شمېره بیا تکراروم، 0-5-2-3-2-14. که چا سره پاتې ما سره چې په همدې شمېرې اړیکه ونیسي بیا دې خپله شیرني هم ترلاسه کړي. نور مو نه ښایسته خپر ونې وخت نیسم. خدای پامان.
بلے، السلام علیکم. دا آزادی رادو اوریدونکو کارکونکو ته نیک هیلی احترامات وړاندې کوم. زه عبدالصابر د پروان ولایت کوی ساتی ولسوالۍ د بابا خیل اوسیدونکی، زما یو ورور په نامه رضا خان 25 کاله کېږي چې بی درکه دی. یا د اعلان خپله اوري یا د ده انډیوالان اوري، مهرباني دي کې د دېش مهاره پېژنوي. 0-5-8-9-1-4. وسلام په احترام تاسو ورو محمد عادل صافی.
الو، السلام علیکم. زما نوم علي د کندهار ولایت د پنځوایو ولسوالۍ د زلخان کلی څخه تماس. زما یو ورور دی شمس الحق ته نامه باندې، د پلار نوم دی محمد ابراهیم. شپاړس کال عمر لري. درې کاله کېږي چې د خپله کوره څخه نادرکه شوی دی. که چیرې د ده په هکله څوک معلومات ولري یا دی په خپله د اعلان اوري، د ټلیفون په دغه شماره دې تماس ونیسي. 0-5-2-9-5-4. بله شماره 0-5-8-9-6-5-9. وسلام.
زه د شیرزاد ولسوالۍ د اشپان کلي نه خبرې کوم. زمونږ یو تن قاري شیر علي چې سپینې جامې په تن او تقریبا د 40 کلو په عمر باندې دی، په مخ سر باندې وېښتان نشته. 15 ورځې کېږي، 4 ورځې چې نادرکه شوی دی. که د دې په اړه هر چا ته معلومات وي نو دغه شمېره زه تکراروم، دې ته دې وسپاري. شیرزاد ولسوالۍ د اشپان کلي ټول اوسېدونکي به نه ډېره مننه وکړي. نمبر دا دی 0-9-0-8-0-9-0-8-0-8. سپینې جامې په تن دي، په تندي باندې وېښتان نشته دی. تقریبا د 40 کلو په عمر دی. نوم یې قاري شیر علي دی. او که هر چا ته د دې په اړه معلومات وي د شیرزاد ولسوالۍ د اشپان کلي اوسېدونکي که په هر ځای کې پېژنه و ته دې وسپاري. مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه فضل احمد د هلمند ولایت ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو انډیوال ورځ دی، نوم یې ګل آغا دی. د اولس ورځې کېږي چار ساعت ورمعلوم یم. ما سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. پر هغې 8-2-5. وسلام.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1. یو ری بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1. همدار است تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5. د ازادي راډیو ګران اورېدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. زه امان الله امیرزایی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. که نوی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ورټوئ. تر بیا د خدای پامان. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
چگو چیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کفیز به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مخلی؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیده پارج پا افغانستان که مداخلتون شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروان تاودا و تحلیلی بحثون هر پنج شنبه دماغ سپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی راڈیو نواره.